احمد شي بریم را سجیر رو ده دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه سلامونه د کندهار ولایت پسپین پول د کلوسوالی که د طالبانو یو امنیتی چارواکی وی د افغان طالبانو و پاکستانی فوجانو په نشتو کې چلور ملکیان وژل شوی د سپین بول د کلوسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په بیګانیو نشتو کې چلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه خو د پاکستان د ستر اعظم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په روسیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل و د طالبانو په حکومت کې بې سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي حضور پر مهال نږدې دوه لسیزې د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله خو د 2020 کال په اګست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هېواده وویستل د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په چنګاښت میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همداراز د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په تړاو له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له ښاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري ښاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نه شي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنګټن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي میټا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې مدغم کړي څو د انسټاګرام واټساپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه تفریحي مطالب د سی این این فاکس نیوز لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره همکاری لاري وړاندې کړي د میټا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبه د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لپاره همکارو خبري وی پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري.
ہم پر لس بجے بانی ٹکان شروع والا تقریباً دو بجو پورے بازاری ٹکان شروع والا گرد ملکیان یخ تی سور جمع دی ٹول ملکیان کورو سو زنانا و مردانا و تل دی چا درک نو معلوم
د کندهار په سپین بولدک کې پاکستانی ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څیړونکي او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خاطر چې باران نه کېږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي.
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دننگ او شالمی دا دی پسر بادی خوازوینا دا وطن دا حدیر پسر
دا سندره دا ای آی ټکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندری څنګه جوړې شي په خبرونه کې به واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشتې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکیان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وای د نشته له عمله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالب او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیرې شپې له نښتې وروسته چې له امله یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د نښتې عیني شاهدان وایي چې کرښې ته نږدې د نښتو له امله له خپلو کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپلو مینو ته نه دي راستانه شوي. دوی وایي که څه هم اوسمهال نښته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازاري او دکاندار د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته په ویش کې بیګاش پر قیامت کم نه و. ډیره سخت شپه وه، له یو طرف جګړه وه، له بل طرف ډیره سخت یخنی وه. کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلي وو، ښځې او ماشومان او سپینګیري ټوله شپه په یخنۍ کې ولاړ وو. ډیر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه نه خطر روانه و چې له امله یې ولسي وګړو ته زیان ورسید. نوموړي وویل
شام پر لس بجې باندې ټکان شروع شول، تقریبا د دوه بجو پورې بازاري ټکان شروع شول. ګرد ملکیان یخ تی سور جمع دي ټول ملکیان کورو سو زنانا او مردانا او تل دی چا درک نو معلوم یو خوا او بل خوا د ځغاسته چې د پناه ځای نه درلودي.
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي لامل د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسي وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنیو ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو سپکه او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګېدلې دي.
تقریبا تر سهاره پورې له خلخال ډزې کولې. په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدانو زخمیانو شمېر د ملکیانو اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان پنځه زخمیان. فلحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ ده نورماله دی، حالت فلحال عادي دی. او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پراحت ونه درېدله او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکول یوانو نه راخور ډول ملکی تاسیسات نه شکریم.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له کرخې بلې غاړې ته د چمن یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نښتې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې، خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بې دلیله ډزې کړي، خو له دې وړاندې بېګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نښتې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول، داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي، او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوې. له دې وړاندې د تیرې نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پهی ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمیع یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خپرونو ته همداراز سی بی ایس خپرونې ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لویه برخه په پاکستان کې تیره کړې ده. دی په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بې باورۍ داسې کچې ته رسېدلې دي چې هره شیبه ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولدک کې لومړی پاکستاني لوری ډزې وکړي او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی، دا حمله چا کړي او څرنګه به خبر سپینیش.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده. او متاسفانه چې کومې سیاسي هلې ځلې کېږي یا د خبرو اترې هلې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکیې خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپله ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، دغه زړونه چې تاسو وایې ډک دي د دواړو خواوو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ، او که فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ښه نوم نه لري، افغانان ترېنه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پورې افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی، هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر بې احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کړکېچ ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دواړو لورو ترمنځ؟
زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک پیو کولی شي چې هر څومره یو بل سره په کړکېچ کې وي، په عملي جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې په سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثراتو آباد به وسیع کېږي او دا نور هیوادونو ته هم رسېږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره ښې روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو، نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. خو متاسفانه څه چې ډېر ځورونکي دي، دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو دا ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان دا ښیي چې مونږ د پروا د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړله دې لپاره چې یو نرم دریز وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو دولل لپاره دروازې خلاصه وو، دا د پوز دریز نه و، خو د سیاسي حکومت نرم دریز و، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته وویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي، هغوی یو کندهار ته ګوري او بل جی ایچ کیو ته ګوري، له دې امله داسې یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکی سمی یوسف زی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمۍ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دی وایي په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالي یوه ډېره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسېدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډېر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي. او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو این ډی پی پرون جمعه د ډسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي، په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي، چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي، چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جوماتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جوماتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالي د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالي به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. له ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل دیوایي د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي، کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه pasajiradio.com ته ورشي، دا خو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې پیدا کولی شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویري راپورونه ترلاسه کولی شئ. نور ډیر په زړه پورې مطالب تاسو pasajiradio.com کې ترلاسه کولی شئ. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم pasajiradio.com کې شته. او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. پخوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و، اوس یې خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کړو. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څرنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. دا ازادي راډیو ته وویل له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورو چې دا سندرې څرنګه جوړوي او دا څرنګه سندرې دي.
کش پیدا دسمبر واری بادونا یا کش پیدا دسمبر واری بادونا زړون رېږي کده شګو کمرونا زړون رېږي کده شګو کش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره د عمر اندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلي اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینا غږ کې. نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی بڼې ته راځي. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیش وایي
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي، او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې یوټیوب کومه وید هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعد شي او
د یادونې د چومر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقعه ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر
Thank you.
او شال می داده پسر تغمی دا بابا دنن او شال می داده پسر بعدی خواز وینا دا وطن دا حدیره پسر بعدی خواز وینا دا وطن دا حدیره پسر حسکمی پا لحد والا رویده می پزندون بیر تور سر زر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو غلاست یې ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. زو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره تر سیم مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجروي فاضله او زړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي. او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجي باډي کې چی کیږي، بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه سیس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازمې څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر له لارې نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي، همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي، او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته دی چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري. او دوی چې دی لکه څنګه چې وموویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي، پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیجونه دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي. او بلې کروموپلاست، کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیر رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست، لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري. او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وایي په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شاو وسی دی پچی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. دا غره کوم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچيري موج کچالو ته په نظر کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی، او کله چې دی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ایسي خواص لیست په ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه اندازه ده چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه، منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان، چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته، مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکیه، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکیه چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر ډېر دی، او مترکه چې ده یوه مګر اوږده، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړش لري چې په حیواني او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دند سرته رسیږي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی طوله جون رو غلصیت من بیست شرق لاستت ولسان ټولګي و دریم لوسته امروز راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو زموږ استاذ درس چې دی د سوال سمې صفې څخه تر نو سمې صفې پورې به دوام وکړي راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینې ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواص لېږدونکې نه ده و کې دای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسه هغه انتقال سي مګر ارثي خواص شدي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس پاتې شوی ده چې مثال ډېرې یو شمېر ناروغ کسان شدي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص شدي په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډیر شي چې کله ماشومان رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دي هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینس کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي. و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي، که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري، هاینه روغ سالم ماشوم به ووسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي. چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشح کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي، چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې یو بس وستل کیږي، دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دي لاند، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی 46 دانې او 23 جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال ډیپلو د شپږ سلويشت دانې نه جوړه او سې د ډیپلویټ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کېږي چې جسمي حجرې چې دی هغه ډیپلویټ دی او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه راي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی چې او همدارنګه ځینی جنسي حجرې د ځینی نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دی هغه د میټونه چکله انتقالي یعنی د مور پلاس چکله ګمیټونه انتقالي جوړ اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې ورسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زرب کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واځي دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولی داس ولا چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولی داس چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره دا ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوی نه و چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلې سو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کړي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص و یعنی د دې کم تناسب چې د سې وو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې سپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې هغه ګلابي رنگ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسلونه مسه کیږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنگ هم چې کې په دې کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنگ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسه چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او د هغه څه کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ سلويشت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلې سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرقی په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چته دا چې دی پالوتونکو کې مثال جنس ته نیول چې دی پالوتونکو کې او خزندګانو کې دا سچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواره چې دی جنونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شاندی مګر شزینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی شزې د جنس تکون کې ورپسې دا وای چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم په جوړښت کې څونه اغیزه لري یعنې دا کوم اف سي خواص چې انتقالیږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د اف سي خواص انتقال کوي دونکي واحدونه دي دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی دویمه پښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړي او اخیرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدت څه ډول صورت نیسي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.